السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د سحر لس بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې با د خبرونو ویان منور شاو تکنیکی همکار استا کمیری هم له ما سره وي په دې غړې کې با د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او دغه سي د نړۍ په اړه ځینې ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو نیس پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده لومړی د دې سات خبرونه د منور شانه اورو
اول د خبرونو سرټکی د پیرس و سوال بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 129 تر رسیدلې ده د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباری کې د 28 وسلوالو د وجنې ادا کوي او په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په یوه موافقه سره شوې دي د خبرونو تفصیل د فرانس چارواکی وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 129 ته رسیدلې ده دغه بریدونه چې زمواري اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې د جمعې او خالي ترمنځ شپه کې د پیرس په دریو جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي وو د پیرس سارنوال فرانکوس مولنس ویل په دې بریدونو کې 352 کسان جوړ شوي هم دي چې پکې د 99 زخمیانو حالت ښه نه دی نوموړي پرون په پیرس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بریدګرو کې د یو تن پیژندګلو شوې ده
هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 28 په ایسون کې زیږیدلی د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و
بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې د ذمہواري ترڅنګ ویلي دي چې دا بریدونه د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولقې لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په جواب کې ترسره کړي دي د پاکستان امنیتی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباری کې 28 مشکوک وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیګا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې په کې د وسلوالو 15 ودانې هم تباه کړې شوې دي وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي د پاکستان وزیر اعظم بیانوه شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې امدادي کارویانې مکمل کړي شي په سواد کې د مشال ریډیو خبریال وایي نواز شریف پرون ناوخته د سواد بریکوټ شموزو سیمې دوره وکړه او هلته په یوه دستوره کې د زلزلې متاثرینو ته امدادي چکونه ورکړل په دغه موقع نوموړي وویل چې د سواد په زلزله کې مړو شوو ټولو کسانو کورنیو ته امدادي چکونه رسولو لپاره د مرکزي صوبایي ضلعي او مقامي حکومتونو کردار د ستاینې وړ دی یاد دی وی چې د 13 میاشتې په شپږم نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 34 کسان وجلی 2350 جوبل کړي او سباندې 3500 ودانۍ ړنګې کړې وي پرون ماخام په سوابۍ کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلی او بل جوبل کړی دی د سوابۍ ضلع پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا دواړه پولیس والا چې خپل منځ کې رونه دي د مردان نه د سوابۍ یا روسین ډاګۍ ته په موټرسایکل خپلې ډیوټۍ ل روان وو چې په دوی باندې یا روسین ډاګۍ کې موټرسایکل سورو نامعلوم وسلوالو ډزې کړي دي چې پکې یو وجل شوی او بل جوبل شوی دی تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوو اونیو په موده کې د داعش ډلې یو نیم سل وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي نوموړي زیاته کړه
په دې کې یوه دوه عملیاتو کې خلافات داعش ته اوښتي دي ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تلاش دوی کوي چې هغې نه حتی دغو سیمو نه هم حضور پاکي دوی
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره یې د اچین ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې هم جوړې کړې دي په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهال ویش اصطلاح شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون د دغه غونډې نه پس خبریالانو ته وویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اول نیټې نه مذاکرات شروع شي. نوموړي زیاته کړه چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړی شي او دا راز به اتلس میاشتې پس آزاد او شفاف انتخابات وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایي تیره شپه یې په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وجلی. پرون د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک په یو بیان کې ویلي چې ابو نبیل نومه دغه تن عراقي وو او د القاعده سره هم پاتې شوی وو. نوموړی وایي د ابو نبیل د وجنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت متاثر شي چې پکې په لیبیا کې ځان له مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتۍ کول او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. او بل خبر دا چې پرون په فرانس کې د ازموینې پر مهال یو تیز رفتاره ریل گاډی د پټلۍ نه وخته چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. دا پیښه چې د دې هیواد شمال ختیځه برخه کې د سټراسبرګ سره نږدې رامنځته شوې، پکې وژل شوي کسان تکنیکي ماهرین وو. په دې ریل گاډی کې د دې ازموینې د څارنې لپاره ټول 9 تکنیکي ماهران سوارو چې 8 تنه نور پکې جوبل شوي هم دي. په جوبلو کې 12 د حالت د اندېښنې وړ دی. دا نوی ریل گاډی په یو ګنټه کې د 3.5 کیلومتر رفتار لپاره ازموده کېده. د خبرونو پای
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د فرانس چارواکي وایي د پیرس په بریدونو کې د وجل شو شمیره 190 ته رسیدلې ده.
اروپا خو به تر دې وروسته بدله سي، په ځانګړې توګه فرانس، ځکه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګېږي.
نپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د آرمی پبلک سکول د غازی فورم غړی وای حکومت دې د شبل شوو زده کوونکو سره د تعلیم او صحت په برخه کې مرستې وکړي.
ما سره وعده کړی و چې سیکنډ یا نپس پر تاسو مونږه راسته کې دهله درکو، نو هغه یو څه پر یونیورسيټي کې دهله نه درکړي چې میرټ باندې راځي، نو چې مونږه باندې د حمله نه شو سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی و.
او د نو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سولې په لور حملرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس چارواکي وای په پاریس کې د بریدونو پر مهال د وجل شوو کسانو شمیره 190 ته رسیدلې ده. په پاریس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو ریسټورنټ او د فوټبال سټیډیم ته نږدې وشلې دي. په پاریس کې سارنوال فرانسوا مولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 352 کسان زخمیان شوي هم دي، چې پکې د 99 کسانو روغتیايي حالت نازک خودل شوی دی. د ویل چې په دغو حملو کې وو وسلوال مجل شوی دي. صالح محمد صالح پی رپورټ لري.
په فرانسې کې د 190 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویریجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلي دي دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل و تنه ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولین په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 352 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال وویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږېدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یوه کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دای رسمن وپیژندل سو. دای د 1915 اتیا میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې یې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پېښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي، یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړې د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه، د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بلخوا د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
د صالح محمد صالح په ریپورت کې مو واورېده چې د مختلفو هیوادونو مشرانو د پیرس د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ځینو مشرانو دا بریدونه د انسانیت خلاف عمل بللی دی. په دې وروستیو کې اروپا ته ګڼ شمېر کډوال هم داخل شوي دي. دا چې د پیرس د بریدونو په اړه کډوال سوای، د فرانس په ختیځ ښار سټراسبرګ کې میشت افغان کډوال عبدالمالک مالک وایي چې د پیرس د بریدونو وروسته به د کډوالو مشکلات نورم سیوا شي. عبدالمالک مالک سره زم همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په سرک کې ترې پوښتلي چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی. هغه وایي
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپلو مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغلته په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه چې دي دلته راغلي اروپا ته، دغه وحشیانه پیښې دلته بیا ګوري. طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې دغه څه پیښه شوه.
په مغه شبه کې ستاسو احساس څو؟ ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغه یوه پیښه شوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
دغه وحشي پیښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، د هغې هېواد اوسېدونکی دغه یم. او چون دغه د دغه وحشیانه اعمال الله چې کوم سره هلته ژوند ډېر سخت و، زه دلته راغلم. کوم مخکې چې زه خبر شلم د دغه پیښې نه، ډېره بده پیښه وه. انساني ضد عمل دی، ټول خلک دته بد بوي.
بلې ملک، تاسو د افغانستان یادونه وکړه. تاسو په افغانستان کې هم د نورو افغانانو په څېر زیات وخت تېر کړی، هلته چاودنې سوي دي، دغسې حملې سوي دي، وسلوال بریدونه سوي دي، انسان تښتونه سوي ده، برمتنیونه سوي ده. تاسو چې په فرانسې کې اوس اوسېږئ او دغسې یوه پیښه هلته وسوله، څه تاثیر یې در باندې وکړ په رواني لحاظ؟
تاثیرات دې بالکل ډېر د نسبت دغه دی. دلته چې دغه واقعي نه زه خبر شوم، ما باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی، ځکه چې دغه دغه هر انسان په فرانسوي وي، په مهاجري، په بل څوکي دغلته اوسېږي او د منځه تللي دي. د یو انسان په صفت باندې زه ډېر متاثر یم چې ولې دغسې غیر حق په یو دغسې راځي، مسله کېږي او د ټوپکو په اساس باندې انسانان د باندې وړي. طبعا په ما باندې ډېر منفي تاثیر کړی او خفه یم.
تاسو د فرانس په ختیځ ښار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک مرکه اوریدله چې زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره د پیرس د بریدونو د غیرستو د وضعیت په اړه کړې وه. او اوریدونکو تاسو د پیرس د بریدونو په اړه معلومات اورئ چې پکې د رپورټونو سره سم 109 کسان وژل شوي دي. تر بریدونو پس د اروپا د امنیت په اړه یو شمېر پوښتنې راپورته کیږي. په دې موضوع ملی حمیدزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو له شنونکي داود اعظمي سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي. انا غوای
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریز لري. دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپل لپاره خپل عسکر لیږلي وه. دغسې په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري. بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي. په ځانګړې توګه په فرانس کې چې 3 میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وه په یوه میګزین یا مجله کی، نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپکو ډلو ډېر بده ګڼلې وه او دا یې ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو. نو دا ټول خبرې داسې ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې. او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو.
دا برید د اروپا پر امنیت څه اثر کوي لشي او یا اروپا له څه ډول خطر سره مخامخ ولې شي؟
اروپا خو به تر دې وروسته بدل سي. څنګه ته فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي او په فرانس کې امنیتي ګامونه دومره سخت نه و. تر دې وروسته فرانسه بدله سو، یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي. په فرانس کې د امنیتي کیمرو د هغو تعداد تر یو شمېر نور هیوادونو لږ و، هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي، نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکو کې هم.
بیا تاسو څه فکر کوئ چې داسې څه کیدی شي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي؟
بشپړ مخنیوي خو ګران دی، ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي، یعنی د یو ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی. په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډېر اسانه دی. کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي، ځکه د یورپ د یو ملک څخه بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي، په بس کې هم تلای شي، په خپل موټر کې هم تلای شي. نو دا ښکاري چې د دغو نرمو پولو څخه دغو برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس. دا فکر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپل او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کړي چې پولې سختې کړي، تلاشي ډېره کړي، امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي، پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي. ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یا رد عمل ډېر سوکه و. دغه ټول شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به.
تاسو په لندن کې د خبریال او د سیاسي چارو شنونکي داود اعظمي مرکه اوریدله چې زموږ همکاري مليحه امیرزاده ورسره د پیرس د بریدونو او د دې بریدونو تر شا د عواملو په اړه کړې وه.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تا سره د پاکستان پوز وای پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال په هوائي بریدونو کې 2 مشکوکا وسلوال وشلې دي. د پوز د اطلاعاتو څنګه آی اس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې پوز 13 د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د هوائي بریدونه کړی دي او د وسلوالو مهم مرکزونه یې د لمیان سوړي دي. وسلوالو لا په دې اړه سن دي ویلي. تفصیل را سره رابع اکرم خان لګه شیبه وړاندې شریک کړی و.
د پاکستان په قبایلي علاقه شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په یو فضايي کاروایي کې د 2 وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو لخوا وایي چې د خالي پاورس د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو یې فضايي برید کړی دی او په دې کې 2 وسلوال وژل شوي دي. په دې فضايي برید کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم په نښه شوي دي. یاد دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان پوسټ لاړه خو وسلوالو خلاف اپریشن سربې اسب شروع کړی شوی و. د پاکستان پوسټ وایي چې اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 90% علاقې د وسلوالو نه صفا کړې شوې ده او په ځینو علاقو کې اوس هم د وسلوالو خلاف د پاکستان پوسټ کاروایانې روانې دي.
د رابع اکرم خان نه تاسو اوریدل چې د پاکستان پوسټ د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر ځینو هوایی بریدونه کړي دي او پکې 20 مشکوک وسلوال وژلي دي، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ خیبر پختونخوا د سوات بریکوټ سیمې ته ورغلی وو. د مشال ریډیو خبریال وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د بریکوټ د شموزو سیمې زلزله ځپلو ځایونو ته دوره وکړه او ځینو متاثرینو سره ولیدل. وزیر اعظم په دغه موقع د سلسله سپلو سره د مرستو اعلان وکړ. نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
پرونو مازیګر راچې دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سوات بریکوټ شموزو سیمې ته راغلی وو. هغه چې د نو په دغه موقع باندې اول د یو کلی زلزلې متاثره خلکو دوره وکړه، هغه کورونه یې پخپله ولیدل. بیا دغه ځای کې په سخت امنیتي حالت کې یو هغوی سیمینار وکړو یا یو غونډه وکړه چې په هغې کې په روایتي یا موږ ویلو چې په دغه توګه باندې یو دوه درې زنانو ته امدادي چیکونه هم ورکړل چې د هغوی کورونه ړنګ شي وو. هغې په دغه موقع وویل چې د سوات د زلزلې چې کوم خلک ودې کې وژل شوی دی مړه دي، هغې ته چیکونه تقسیمېدو عمل ورکول هغې ته دې نه وړاندې بخنه چې د هغې ته یو د سوات حالاتو باندې امیر بقام پوره رپورټ ورکړو چې پکې وویل شو چې 14 تنان ته د دې دمه په سوات کې زلزلې نه مړه دي، رنګې 218 یا 300 پورې کسان جوړ دي او 3000 نه سیوا ودانۍ چې اړنګ شوې دي او په دې کې کوم کسان مړ شوي دي هغه ته چې کونه ورکړې شوې دي. نو شریف په دغه باندې اطمینان څرګندول او چې کوم کسان مړ دي هغه ته چې کونه ورکړې شوې دي، ولې دا امر جاری کو چې کوم خلکو کورونه چې هغه 3000 نه سیوا دي هغه ته چې کونه امدادي ورکړې شي. د دې ترڅنګ دوی چې د نو ویل چې په سوات تسهیلګرۍ سیمه وا دي کې مخې ته راغلي وو او اوس پکې امن ټینګ شوی دی، دغه هم ستاینه وکړه. بیا ویل چې څکدرې نه تر کاله وګوري چې دا ستر سره پاسه یو سل او شل کیلومتر روډ جوړیږي، دا به هم جوړولی شي او د نړیوال کچ معیار مطابق جوړولی شي. چې دا اعلان دوی وړاندې چې کله دوی وزیر اعظم نو په سوات کې هم دا اعلان کړو. دغه رنګه دوی دا هم ویلو چې کوم یخي سیمې یخي روانه ده، نو کوم خلک چې کورونه خراب دي خیمو کې دي یا د هغوی د خوراکي ستونزو مشکلات دي، نو هغه دې په پوري توګه هغه چې دی نو هغه دې مکمل کړی شي او اتلې امدادي ورکړی شي.
د نیاز احمد خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ د خیبر پختونخوا د سوات بریکوټ سیمې ته ورغلی وو. اوس ورسو یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې نن نامعلومه وسلوالو پر پولیس برید کړی او یو پولیس والی وژلی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو ویلي دي چې د سوابه په یاروسین سیمه کې نن وسلوالو په پولیس حمله وکړه چې پکې یو پولیس والی وژل شو او بل زخمي شوی دی. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. نور تفصیل را سره شبیر احمد جان شریک کړی دی.
سوابه د پولیسو د وینا تر مخه پرون په ماخام ټایم کې دا د دوه رونو چې دړونو پولیس اهلکارو دوه رونو دوه په پولیس کې مو په سوابه یا رسین کې دغه ډیوټي و دي. د مردان نه په موټر سایکل باندې د پولیسو د وینا تر مخه خپل ډیوټي په لور روانو چې سوابه یا رسین کې په دې باندې معلومه او سوالو ډزې وکړي چې په نتیجه کې شاه جهان نومي هډ کانسټیبل چې موټر سایکل یې چلو هغه پټک مړ شو او بل رور چې کوم دی زبیر چې هغه هم په پولیس کې هغه ژوبل شوی دی. دین علاوه پولیس دا هم وی چې دوی د هغې نه پسو دغه چې کوم برید کوونکي هغه په موټر سایکل سوارو دا هغوی تر اوسه پورې پتنه لګېدلې او هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. او دغه چې کوم ژوبل پولیس اهلکار دی هغه په طبي امداد په سوابه هسپتال کې روان دی.
د شبیر احمد جان نه تاسو اوریدل چې د سوابه ضلع په یاروسین سیمه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو حمله کړې چې پکې یو پولیس والا وژل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بجلی کمی اداري یا نپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټه یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پر مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د بجلی نرخ له وخت ریډیو سره زیات شوی دی، خو بیا هم مرکز د 1992 کال راهیسې خیبر پختونخوا ته د کال شپږ ارب روپۍ ګټه ورکوله چې د دوی د حکومت د هڅو وروسته اوس نپرا د وابډا محکمې ته هدایات ورکړي دي چې د روان کال نه د خیبر پختونخوا ته د بجلی تا 13 اربا او 10 کروڑ روپے ورکړل شي. شبیر احمد جان په ریپورت لري.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبای وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1992 کې د بجلی یونټ په 1 روپیا وو او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال شپږ ارب روپۍ ملاوي دی ولی 25 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډېر سیوا شوی دی ولی هماغه شان خیبر پختونخوا ته شپږ ارب روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډېر زیاتې دی ولی اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نپر عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل او د دوی په وینا اوس به د شپږ ارب روپو په ځای صوبې ته د کال 13 ارب او 1 کروڑ روپۍ ملاویږي.
1992 نه دا پیسې فکس کړی وې صوبې ته به شپږ ارب روپۍ ملاویلې حالانکه بجلی ریټ د کوم ځای نه کوم ځای ته رسېدلې په دې 25 کاله کې خو موږ له به پیسې نه سیوا کولې خو بار موږ پکې ډېر زیات فدرل حکومت سره مذاکرات په هغې باندې پرشر ایون د نپر عدالت ته په لومړي ځل باندې د صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټري موږ ټول رالو او
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته بجلی ګټه ورکولو کې د لم لیټ نه کار اخیستلی دی نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نپر په دې پریکړه باندې به وابډا عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه
زما په خیال چې نپر خو د اتارټي ده کوم چې تعرف کوي نو دا خو هغوی دا فیصله وکړه د هغوی طرفه دا آرډر دی زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي نو بله خبره ده خو باران لکه د هغه په کیسه ګنجایش نشته په کار نه چلي په دې کې متوازید مشکلات جوړ کړي د کالډ زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوي دي دا حق زموږ خلاف شوي نه دی نو په کار نه چلي سره اوس موږ سره فطر سره زیاتې وشي.
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی کې مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوندونو خپل کردار لوبولې دي او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیانې دي که هغه NP ده که پیپلز پارټي ده که جمعیت ده ټول یو کمباین افورټس کړي ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کوو دا زموږ د صوبې مسله ده او د صوبې چې کله داسې یو ایشو راځي داسې یو مسله راځي نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګ په څنګ د صوبې لپاره د حقوقو لپاره ولاړي.
د پام وړ ده چې نه پراخ پلي تفصیلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډا ته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مت کې کم د 350 اربونه سیوا بقایجات دي باید دا د پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړي چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیښې د شبل شو زده کوونکو د زده کوونکو د کورنیو د غړو او استادانو ترسیم دی پرونې په پیښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیښه کې شبل شو زده کوونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوي ورکړي او ورسره دې مرستې وکړي. تفصیل د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان اویل چې د آرمی پبلک سکول د پیخي د شمیر یو سو جوبل شویز د کوونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده خو نږدې 1.5 د کوونکو او استادانو ته وس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر زده کوونکي وشي. پروبلم د یاد سکول د نهم جماعت زده کوونکو علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
ری ګولې لګېدلې هم دوی په خپل کې درنه غیر کوي او شو ټیک شوی دی اوس یې هغه علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګېدلې هغه سلور اپریشن اوس پر وشو او مخکې مې دې د پاره راته لیکلې چې دې د پاره به لکه غټ علاج کی اوس په کې راډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې وشو او یو به اوس په هغه خان کې کی
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د برید په وخت د 12 جماعت زده کوونکو وایي چې د هغې وروستو یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی و چې له وجې نمبرې کمې راغلي دي او وس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کیږي.
دې ما سره واده کړی و چې سیکنډ ایئر نه پس به تاسو مونږه یونیورسٹی کې داخله درکو نو هغه یو څه پر یونیورسٹی کې داخله نه درکړی چې میرټ باندې راځي نو چې مونږه باندې د حمله نه شو مونږه حفاظت کړی شو او مونږه سبق ویل او هغه مطابق مونږه بیا ټیسټ هم خبر کړی او مونږه وجه سره میرټ باندې راتلی شو اوس مونږه د یو کال تقریبا دا کال خو مې ضایع شو او یو څه پر ما د حکومت چې دی هغه دې نه راکړی داخله په یونیورسٹی کې او هغه سره زه نورم منټلی ڈسٹرب کیے گا رمضان کے یعنی مستر غصہ ڈیرا راضی ماتا دیو جنا او عجیبہ عجیبہ فیلنگ راضی سر آغا تصویب زو خدر لینے شما
د زلان یوسفزی ریپورت تاسو اوریدو خو بخنه غواړو د وخت کمیل وجه پورا نکړې شو اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې شوې دي د منور شان لن خبرونه اورو
د فرانس چارواکی وای د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل نه وشته رسیدلې د غبریدونو چې ذمہواری اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې منلې ده د پیرس چارواکی وای پکې 325 نور جوبل شوی هم دي چې پکې د نه نوی زخمیانو حالت د اندېښنې وړ دي د پاکستان پوځ وای په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولیس ته نږدې هوایی بمباری کې 2 مشکوک وسلوال وژل دي د پوځ مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې پکې 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه سندې دی ویلي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نه وړاندې امدادي کارویانې مکمل کړي شي د 13 میاشتې په 26 نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 4 کسان وجلي 235 جوبل کړي او سبان د 3500 ودانۍ یې ړنګې کړې وي د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 2 په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوې دي د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی پر مشال ریډیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو مهالویش سلا شوې چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری پرون دغه غونډې نه پاس خبري اعلان تو ویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوی چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي او د امریکا د دفاع وزارت وایي 13 شپې په لیبیا کې په هوایي برید کې اسلامي دولت وسلواله ډلې یو مشر وجلې چې په نتیجه کې به یې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لخوا په لیبیا کې ځان لا د مرکز جوړولو دغلته د وسلوالو د برتی کولو د امریکا خلاف د بریدونو پلانولو جوړولو صلاحیت کمزوري شي
لند خبرینه د منور شانوارې د لوسو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان سره رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړی دی
چنګو رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اسحاق دار د جمعې په ورځ سېنټ کې د نړیوال بانک نه اخستل شوی 1500 میلیونه ډالر د نوې قرضې دفاع کولو په وخت وویل چې قرضه مو نوې اخستې نو بوج به نور هم زیات شوی وي او د قرضو ورستو قامي معیشت اوس د بهتري طرف ته روان دی ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغی نو ملکی زری مبادلې ذخایر ډېر کم وو کم چې اوس ته 1500 ډالرونه زیات دي او نړیوال بانک نه اخستل شوی دا قرضه ترلاسه کیدو وروسته به پکې نور هم اضافه وشي خو صرف د غیر ملکی قرضو د لارې زری مبادلې ذخایرو کې اضافه معاشي بهتري سره تړل صحیح نه دي ځکه چې دا غیر ملکی قرضې چې 15 ډالرو ته رسیدلې دي دا به د سود سره د ملک ولس واپس ورکوي ورسپانه لیکي چې نړیوالې مالیاتي ادارې چې کله هم یو ملک له قرضه ورکوي نو ورسره یو شمیر شرطونه هم تړي که حکومت د دې صورتحال نه ځان راوستل غواړي نو ورله کار دی چې نه صرف خپل اخراجات کم کړي بلکې ترقیاتی منصوبې دې هم د خپل وسایل او ضرورت مطابق مکمل کړي دنیا او رسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او رسپانه لیکي چې دا ډیره عجیبه معاملې ده چې هر نوې حکومت په اقتدار کې راشي نو سموده ورستو اولس له خوشخبری ورکوي چې د زری مبادلې ذخایر د اطمینان وړ حد ته ورسېدل خود دغه حکومت د موده پوره کېدو ورستو چې کله بل حکومت په اقتدار کې راشي نو شور جوړ کړي چې د معیشت حالت ډیر خراب دی او آئی ایم ایف نه قرض اخستونه علاوه بللار نشتا. د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم داسې کېدل. د هغې وروستو د پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم د نړیوال بینک نه قرضې واخیستې شوې او اوس مسلم لیگ نون هم داسې کوي. ورځپاڼه لیکي چې د معیشت د کمزورۍ حوالې سره بهانې نه دي کول پکار. که حکومت معیشت مستحکم کول غواړي نو په غیر ملکي قرضو د خپل انحصار کم کړي او د خپل څادر مطابق د خپلې خپې غځوي. نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د بیلاروس د وزیر اعظم د دورې وروستو د تاجکستان د صدر د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ وه او پاکستان د منځنۍ اسیا ملکونو سره تعلقات مضبوطولو وروستو په سیمه کې په خپلو ملګري ملکونو کې اضافه کول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی چې له وجې صنعتونه بند دي او بیروزګاري هم زیاته ده. نو په داسې وخت کې د بیلاروس او تاجکستان سره د توانایي معاهدې لاسلیک کول یو ښه ګام دی. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د بیلاروس او تاجکستان سره کمی معاهدې وکړي نو هغه زر تر زره سر ته هم رسول پکار دي چې د ملک نه د توانایي د بحران خاتمه وکړي شي او پاکستان په سیمه کې خپل اهم مقام ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډے ټایمز مجلې لیکي د پاکستان د پوز مشر بعد امریکا د سفر پر مهال په ډیرو مهمو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اوږدمهاله پرمختګ په لاره کې تر ټولو لویه مسأله د درغلیو یا کرپشن ده. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې درته ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډے ټایمز مجلې شریف په مقابله شریف تر عنوان لاندې اداریه خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر په ډیرو اړخونو مهم دی. امریکا او ائتلافي هیوادونه غواړي چې نوموړي سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي ځکه چې نوموړي په پاکستان کې د واک اصل سرچینه ګڼل کیږي. مجلې کې په دغه موضوعاتو کې د پاکستان له کابل، نوی ډیلی او واشنگتن سره اړیکې شاملې دي. په دې کې ترهګری هغه نقطه ده چې دغه هیوادونه له یو بل سره تړلي دي. مجله زیاتوي چې دغه درې واړه هیوادونه پر پاکستان تور پوري کوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او د دې له وجې په دغه هیوادونو کې اړې غړې دي. بیا پاکستان په جواب کې پر هند تور لګوي چې په قبایلي سیمو بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنې کې ککړ دي. د افغانستان په اړه پاکستان دا دریځ لري چې په غیر منصفانه توګه تورون لګوي او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تور پوری کوي. مجلې کې د مسلو دغه لوی فیرست جنرال راحیل شریف مخې ته پروت دی. د دې دا معنا هم ده چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند رابیدار کړي چې قومي اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي کړي. د دې تر څنګ امریکا په دې خبره قانع کړي چې د هند نریندر مودي له پاکستان سره د امن خبرې اترې وکړي او دغه هیواد له دې نه منې کړي چې په کابل د پاکستان ضد فشار راوړي. مجله زیاتوي تر ټولو زیاته مهمه خبره د طالبانو مختلفې ډلې په یو ځای امن خبرو اترو ته کینول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 900,000 ماشومان په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. دا شمیره له 2001 کال نه وړاندې 100,000 وه. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغه هیواد کې تر نمایي پورې افغان جنکۍ سکولونو کې داخل دي او 40% جنکۍ لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د صحت په څانګه کې هم پخوا په پرتله اسانتیاوې ورکړل شوې دي چې له وجې ماشومانو د مرګ شرح کمه شوې ده. د دې سربیره په اقتصادي څانګه کې 15 خوالې راغلي دي. په دغه هیواد کې تیر کال په دریم ځل جمهوري انتخابات ترسره شول. ورځپاڼه زیاتوي چې د جمهوري عمل په هر یو پړاو کې د خلکو پوهه مخې ته را روانه ده. په دې هر څه کې جرنالیزم هم پرمختګ کړی دی. رسنۍ په آزاده توګه خبرونه ورکوي او په ټلویزیونونو د انتخاباتو مباحثې هم کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د اوږدمهاله پرمختګ په لاره کې تر ټولو لوی ستونزه اداري فساد یا کرپشن دی. د افغانستان د رسنۍ په دوامداره توګه د درغلیو نشاندهي کوي او حکومت او چارواکي د دې ذمہوار ګرځوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اکس ایکسپریس ٹریبیون رسپان علی کی پدرستیو کے پا پاکستان کی لکوال دا ملالی یوسف سے دا جوان پر دا کتاب زا ملالا یما پر سید یو بل کتاب لکل دے دا غیر کتاب زا ملالا نئے ما پاکستانی او مسلمان ایما نمیگی دا یاد کتاب لکوال وائی نڑے تا رشتیا پڑاگا کول غاڑی بلخوا مکالا لکی پا پاکستان کی دا یو رجحان جوڑ شو دے چی دا نڑے پا کچا پی جندل شوی کسان لزانا لری کبی دا مکالی زنی نوری برخی در تا دا یوی لندی دا میو رس دوڑاندی کو ایکسپریس ٹریبیون رسپان لیکي سور زیوړاندی د ټول پاکستان د شخصي سکولونو تنظیم د ز ملاله نیم مسلمان او پاکستاني ما په نامه یو کتاب خپور کړ. د یاد تنظیم مشر مرزا کاشف علي ویلي دي چې د کتاب د لیکلو مقصد رښتیا پډاګه کول او د اسلام ضد ځواکونو مسمومه اسایم او د اسلام ضد پروپاګاندا مخنیوي کول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا تاریخ تکراریږي. په 1911 لسیزه کې پاکستان د نوبل نړیوال جایزه ګټونکي عبدالسلام پسې واغسته ځکه چې هغه له احمدي فرقې سره تعلق درلود. خو د مقالې په خبره عبدالسلام اصلا یو فزیکس پوه و او بیا کېدای شي چې فزیکس هم د احمدیانو علم وي. اوس په دویم ځل پاکستان کې د نوبل جایزه وړونکي ملالی یوسفزۍ خبره ده. که خلکو ته معلومه وي نو زیاتره خلک ځکه د ملالی پر ضد شول چې هغه د نړۍ په کچه وپېژندل شوه. مقالې لیکي دا په پاکستان کې یو رجحان جوړ شوی دی چې هغه خلک د ځانه لري کوي څوک چې د نړۍ په کچه وپېژندل شي، که هغه ملاله وي او یا ډاکټر عبدالسلام او یا ظفر الله خان. ظفر الله خان هغه تن و چې جناور ته پخپله د پاکستان د اولنی بهرنیو چارو وزیر جوړېدو بلنه ورکړې وه او په 1978 کال کې مسلمان هیوادونو د فلسطین په موضوع خپل ویان منتخب کړ، خو نوموړی د خپل مذهب له وجې له پاکستانه په وتلو مجبور کړل شو. مقاله لیکي که په پاکستان کې د شخصي سکولونو مشران د داسې غیر حقیقي او زیان رسوونکي خیالونو ملاتړ کوي نو بیا په باوري توګه د هیواد د تباهۍ په لور روان دی. روزپاڼه په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو پړه لیکي په تعلیمي نصاب کې اصلاحات مهم دي، خو تر دې وروسته باید چې استادانو ته روزنه ورکړل شي او بیا د ملالی ضد کتاب ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې باید د سکولونو مالکانو ته هم روزنه ورکړل شي. لیکوالي کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو وروسته د لاهور د یو شخصي سکول مشر وویل چې دا بریدونه به اسرائیل کړي وي. مقاله لیکي د سکولونو د مشرانو د داسې قسمه فکرونو ګنګوسو خورولو وروسته بیا ولې خلک په زده کوونکو الزام لګوي. مقاله لیکي د 1300 میاشتو راهیسې په پاکستان کې ځینې خلک په هند کې مخ په زیاتېدونکو خرابو حالاتو نه خوند اخلي او خو دغه خلک دا هیروي چې په هند کې جمهوریت دی او هغه خبره چې د پاکستان او هند ترمنځ فرق لري هغه دا ده چې په هغه هیواد کې اوس هم خلک غبرګون څرګندوي. روزپاڼه لیکي باید په پاکستان کې نور سکولونه د ملالی ضد کتاب غندنه وکړي او د تعلیم د رښتینی مقصد ملاتړ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
فائنانشل ٹائمز رسپانې د پاکستان پوسټ سو پلان لري تر عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. رسپانې لیکي په پاکستان کې پوسټ نور دی خبرې ته انتظار نه کوي چې ولسی ادارې پیاوړې شي او غواړي چې پر حکومتي چارو کنټرول ولري. د لیکنې ځینې نورې برخې درته ګلیا اوس وړاندې کوي.
فائنانشل ٹائمز رسپانې لیکي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رائد شریف په راتلونکو ورځو کې د واشنگټن سفر کوي او امکان دی چې امریکایي چارواکي به د فوج د مشر خبرې د وزیر اعظم نواز شریف نه زیات په غور سره واوري. وزیر اعظم 13 میاشت د امریکا په سفر وو. ورسپان لیکي چې امریکا ته معلومه ده چې په پاکستان کې فوج زیات اثر لري او ولسی حکومت یو ځل بیا دا ثابته کړه چې ښه واکمني نشي کولی. ورسپان لیکي چې په پاکستان کې هر ورځ د فوج د مشر خبرونه په رسنیو کې په سر ټکو کې وي. نوموړي د خپلو فوجیانو حوصلې اوچتولو لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ځان رسوي، د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د وژل شوو فوجیانو کونډو او یتیمانو کې چکونه تقسیموي. خو د دې په پرتله وزیر اعظم داسې نه ښکاري. د ورځپاڼې په خبره داسې نه ښکاري چې نواز شریف په دریم ځل وزیر اعظم جوړ شوی او نه هم د خپلې څوکۍ د حیثیت په شان کارونه کوي. نوموړی یو متاثر کون شخصیت هم نه دی او دا هر څه په داسې حال کې دي چې هیواد له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې فوج له کلونو راهیسې قبایلي سیمې له ورپکو پاکې نه کړې، خو د جنرال رائل شریف موثر فوجي عملیاتو له وجې وسلوال په شا تمبول شوي دي او د دې له وجې د نوموړي ښه شهرت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د فوجي عملیاتو شروع کېدو 13 میاشتې پوره شوې دي او په دې موده کې په ټول ملک کې ترهګرۍ کې کمواله راغلې دي. ورسپان لیکي چې فوج د وسلوالو ډلو سره سره د مافیا او د درغلیو خلاف هم عملیات کوي. د دغه کارون له وجې د فوجي جنرال لوی لوی پوسټرې په لارو کې لګېدلې او زیاتره خلک له جنرال رایل شریف نه غوښتنه کوي چې په راتلونکي کال نومبر میاشت کې له خپلې څوکۍ نه ریټایر نشي. ورسپان لیکي چې ځینې خلک غواړي چې فوج واک ترلاسه کړي او په دې اړه اندېښنې هم زیاتې دي. خو د فوج څه پلان دی په دې اړه مختلفې ګنګوسې دي. جنرال رایل شریف نه خو بریفینګس ورکوي، یو څو بهرني خلکو سره ملاقاتونه کوي او د مواصلاتو یوازنۍ لارې یې ټویټر پاڼه ده چې مشر یې لیفټنټ جنرال آسم باجوا دی. ورسپان لیکي چې دغه هیواد د بهرنو چارو پالیسۍ په ټویټر پاڼه چلیږي چې بیا د ورسپانو سر ټکی جوړ شي. ورسپان لیکي چې یو خبره ډېره ښکاره ده چې جنرال رئیس شریف د واک ترلاسه کولو اراده نه لري. نوموړي په 2013 کال کې د فوج مشري ترلاسه کولو وروسته ژمنه کړې وه چې له هیواد به ترهګري له منځه یوسي او د جمهوریت ملاتړ به کوي. ورسپان لیکي چې اوس داسې ښکاري چې فوج د ولسي ادارو د پیاوړي کېدو ته د انتظار پر ځای په حکومتي چارو کنټرول ولري. خو پاکستان د دې خبرې متحمل کېدی نشي چې فوج به له ټول عمر لپاره په ولسي ادارو کې په لوی سوکو کې وي او خلکو ته به داسې تاثر ورکوي چې واک ولسي حکومت سره دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1300 او 15000 کلو هرسا اوریدل شي.
مشال لډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شو دی د 19 خبرونه د سولې پالور د خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده او دا تاسو په تکراری بڑا اور ناراضي چې ورته غواک شو
د سولې پر لور.
د مدنی ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپلو فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننۍ سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدنی ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدلی شي. زه بشیر ګواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګره پورې په یو دفتر کې کار کوي. انځورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپلو احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي دا هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نادولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم نو هلته من هیڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدلو خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا وایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی، بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده. خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغه ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هڅه کوم د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره د انځورګرۍ یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک د دې لارې د خپل خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم په دې خاطر چې یو شکل ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کړي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپل خلکو سره شریک کړم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمد الله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپک او تمانچو پر ضد کمپاین کول و. الحمد الله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکل لوبو شینو بندیز ولګو بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیداری لپاره هم کار وکړ.
موږ تاسو ګورو چې د افغانستان کې او د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د تشدد او جنگ جګړې سپاندی او سو زمون خپل د کلتوري یونی نیمګړتیاوی دي تاکي سره وانه د بیا په خاطر چې راتونکي نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي. نو په دې حق لمن غوښتل چې عمومي کمپین شروع کړو، هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته تیل مونږ جلال آباد د ښار نه کړی وو، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپل هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې یې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډېر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړی چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچې ولیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما واړو دي نو غوډو دي ټول او بس یو بل سره داسې طالبان او ارمی ولا خب دغه به هغه څو کم کانسپټ چې جوړ شو او اتې هغه حواله سره وي بس یو پروګرام شانزان لکه اوس کول کېو هغه کلونی چې به یوز کول یا دی کې کله چې موږ دا هر څو دي نو زه په خپل هغه سامان می راوړو نمره او ستولړم بازار کې مو کتل نو دا کلیان خو زبردست دغه خرڅې دو فلانکي هم پیلنه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دی باندې بیا 2011 په اند کې موږ دا کمپین سٹارټ کړو د دې لپاره چې کوم زمونږ واړ دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدل دي چې پاره کې طالبانو باقاعده سوپچی باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ وړو ذهن چې دی الریډي هغه طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نوې چې زه لوی شم هغه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نوې چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیسو جاري په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه د پښتنو کې ځنې بد جوړونه د کلاشنکوف کلچر د سیډیانی فلمونو چې جوړي لري، خاص کر په د پښتون په خاور کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلچر د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته دوړل د پاره یو اندي غونډه کار روان دی. د دې تر څنګ به شکه په ماشوم خو نه پوهیږي، خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنگ جګړو کې رلوي شوي دي. نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هلته به حساب کې موږ ته د چیر ټوپک او په ټوپک جهاد او د ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو داسې سیمې ته ویل کېدلې تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري. داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډېره مهمه دنده ده، یعنې رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته ځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان پېښو کوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زمونږ پښتانه تجاران چې په علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نور هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د ده په سر کوم چا ټوپک یا تمانچه ایښي او تختۍ یې وژني یا یې بچي تختۍ، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او د دې بچو ته دغه شی سوچ ورکړي. دا سوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار ډېر رغنده رول دی چې هغې به خپل اولاد د نزدین هوساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو پې هم پرېږدي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکو تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولې ایز کار زده کړې دي.
باچا خان بابا هر سړی کور ته لاړو او چې کوم کلچر د خلکو هغې ورته راښکاره کړو چې دا د پښتنو دغه دا طریقه ده، یا چې کوم څیزونه په کلچر کې غلط وسوسایټي کې غلط وو په هغې کې چینجز راوستلو په اړه خبره وکړه. نو پیور فارم آف سوشل اکټیویزم خو هغه دی. د دې اهمیت دومره دی چې څنګه تاسو ښکاري چې باچا خان بابا تحریک نن کوم ځای ته ورسېدو یو سوشل اکټیویزم د وجې. داسې مختلف ایشوز راځي، هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت ته ټول ضروري څه شي چې سوسایټي بیا ایوالو کیږي. که دا څیزونه پکې نه وي نو بیا څنګه چې اوبه په یو ځای باندې پرتی او ګنډ کې څښا شي، دغسې سوسایټي هم څښا شي، هغې کې مختلف څښا پریکټسز شروع شي، څو پورې هغه سوشل اکټیویزم او دغه سوسایټي کې غلطۍ نه راښکاره کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. مدني ټولنه نه یوازې د اما په هوی لپاره کار کوي، بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي. د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای،
مدني ټولنې کم قسمه احساسات یا کم قسمه عوامل یا کم قسمه عناصر د سماج د پرمختګ لپاره ضروری غنی، د اغه لپاره د فریم ورکس د اغه لپاره یو ډانچه جوړول، او اغه ډانچه د اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قایله کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو سره جوړ کی. یو خدای خبره دویمه خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغی علمی دلیل ګوري، هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري، د هغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي، او هغه نتیجه دا سنوي کې چې یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تینګ ټینګ کې ډیر شي خلک یو یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بلبل مت نتیجه ترسی بیا دی دریم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی، او هغه سره خپل کی مکالمه او ډایالوګ کوي، او هغه ډایالوګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي، او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایله کوي چې دا د خپل پالیسو یې سره جوړ کړي.
دا سال کې چې د پښتنو په خاورې کې لته رو څلويختو کلنو راځي جګړې روانې دي، بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسي کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي. سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنې پایدار نه وي.
په جنگ باندې ترلاسه شوی چې کوم کامیابی هغه یو وخت وري او هغه خپل یو وخت یو پیا بلکې چې کار ضرور شي تر نه بیا به درمانه آګه مسلی دوباره راځي. هغه کې جنگ کی خصوصورتیا کتلې کیږي، لوجیک نه کتلې کیږي، تبو واجب بس دټ کیم بل وو دټ کیم په جنگ باندې خبر راځي. دین چې بتا سو ګوري طالب تاسو په خار کې دیږي ګرځه چې هغه په سور باندې خپل خبره منل کوړي خلکو ته ټوپک لا تکړه وي، نو هغه به خارونو کې خلکو مستي خلکو بسونو کې غزا یې نشته مجبورای نه ملي، نو خلکو ټولو کې کوځي اخلي د زاغه د قران نه لاره ده.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ډیورنډ کرخي دواړو خوتان از دی په هر کور کې ټوپک شته دي. د رواني ترهګری او جنگونو لوجه هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي، او د ټوپک لاسته راوړل هم ډیر سخت کار نه دی. نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوره کړي؟ حمدالله ارباب جواب لري.
یو مسئله حل نشی کیده، یو کلم دی مسئله حل نده شوه. کمان گو گرو تو توپک مسائل نورم کنکیه چو در تختی تا وڑی دی. مدنی فعالی زبتا سی انسان در کنسو اخمخ کی زی یو خارجی سفر می درلود، نو آلتا دولت غختل چی د زین یو قبیله و داغی پا سیمه کی چی آغی آغی و مقدس زی یو آلتا یو نظامی بیس جوڑه ولو. نو دې خلکو من هڅه خپل کوشش هم کوو دولت سره هغه قانوني لارې نه چلند هم کوو، حقوقتنه هم کوله، خو دې هغه د مظاهرې اظهار شي ولته براتلم او هغه نظامی موټر مخې ته په چوکۍ ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي او چاورانه ول کول په چاته پکړه خسته یو نظامیانو باغه به ډېر په طریقې سره یو خواته کول خپل غږ پورته کوو او فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول به کوم شي چې څه دا کم کار چروان دي دا غلط دی. لبدمرغه په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړ چې دا د جنگ مسله د کلتوري باندې خلک کړي چې په هر کور کې ټوپک او تشدد او دا سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د ټوپک په زور شي، که سړک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته دا کلتور عام کړو چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که ستاسو فکر وي په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا وه چې سړکونه پاخه کړي، نو هلته سړکونه هغې د خټې سړک باندې دا کړی وي، ګلمانه کړی وي، اخیر کړی وو سړک. نو دا ډېر ښایسته یو پرم نه پیغام دی یو یو دولت او غاړوند ادارو ته. نو خلک وایي خاص کر زموږ افغانان په دې مسله پوه شي.
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس